بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 14مه د 2022 میلادي کال د فروری 15مه او د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 3مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو ګران مسیح او د امام د اسمان د لسم ځلان د ستوري حضرت امام علی نقی الهادی علیه السلام د شهادت لکلی سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکونکو د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې یو ست خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران او جاپان د خارجه وزیرانو د خبرو تر په حق لده. ورپسې هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغند لاندې کتنه کوو. بیا هم زموږ په نننۍ چشمنداز کې د کرباغ په بیا رغونه کې د ایران د ګډون لپاره د باکو د چرواکو د غوښتنو په اړه مطلب دراورو. ورپسې هم د حضرت امام علی نقی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه ملامتیا ډېره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ خبرې اترې د امریکا د لالهاندې سبب شوې دي. د ایران په ختیځ کې د ماهیرود سرحد څخه کابو 9000 ټنه شیان ترانزیت شوی دی. ملګرو ملتو غوښتنه کړې طالبان دې په افغانستان کې د مدني ټولنو نیول شوی میرمنې خوشی کړي. او روسیا او چین د ډالر په ځای روبل او یون کاروي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلې به وړې شان د مې ورستا. د امریکا کانګرس د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د وروستیو خبرو په باب له حکومت توضیح وغوښته. په امریکا کې له نوي محافظه کار لوري سره نږدې یوې رسانۍ واشنگټن فری بیکن خبری سایټ راپور ورکړی. د امریکا د نهو جمهوري غواړو استازو دا غوښتنه د یوه لیک په چوکاټ کې چې پرون د امریکا خارجه وزارت ته لیږدول شوې مطرح شوې ده. دغه خبری سایټ لیکلی دي د امریکا په کانګرس کې دغو استازو په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ په روانو خبرو اترو کې چې د ایران په ضد د بندیزونو د ختمولو په اړه ترسره کیږي، د کانګرس د استازو شکونو او پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره په یوې ناستې کې د ایران په چارو کې د امریکایي حکومت ځانګړي استازي رابرټ مالې د حاضرېدا غوښتنه کړې ده. د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټمي خبرو اترو تم پړاو د 13 دسمبر په 8مه نیټه په ویانا کې پیل شوی او مرکزي ټیمونه په مختلفو جملو او کلمو باندې د ایډیاو په بدلولو بوخت دي. د بندیزونو د لغوه کېدو تایید ده او د هغو ضمانتونو وړاندې کول چې ایران ورباندې ټینګار کوي. د ویانا په خبرو اترو کې دوه مهمې موضوعګانې دي. همدارز وروستي راپورونه ښیي چې امریکا پرون د ویانا د اټمي خبرو اترو د دوام په دوام کې د ایران په ضد ځینې بندیزونه لغوه کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس راپور ورکړی دغه بندیزونه د خبرو اترو د اسانتیاو لپاره د امریکا د ولسمشر جوزا بایدن حکومت لخوا پلان شوی دی. همدارز ویل شوی د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن پرون د ایران د غیر پوځي اټمي فعالیتونو سره اړوند بندیزونو معافیت څو سندونه لاسلیک کړي دي. د جوزو بایدن حکومت دغه اقدام د بندیزونو د معافیت د لغوه کولو لپاره د امریکا د پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ فیصله بدله کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې د پویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټمي موافقې په اړه خبرې اترې یوې حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي. د ایران د ماهروت ګمرکاتو څخه د څه د پاسه 9000 ټنه ترانزیت شیان شوې دي. اسنا خبری اجنس راپور ورکړ. د ایران په ختیځ کې د خراسان جنوبی ولایت د ګمرکاتو عمومي مدیر حسن رحیمی زاده پرون د دې خبرې په کولو سره چې له ګمرک څخه په تیرو لسو میاشتو کې 8000 او 611 ټنه شیان ترانزیت شوي دي وویل. په دغه موده کې د شیانو د ترانزیت دغه اندازه په کابو 2280 ټریلی ګاډو په وسیله شوي دي. هغه ویلي په دغه موده کې صنعتي غوړي، چینی، منجمد چرګې او وړه عراق، هندوستان، انډونیشیا، ترکیه او روسیې فیډریشن ته د افغانستان د ماهروت ګمرکاتو له لارې ترانزیت شوي دي. د ایران په ختیځ کې خراسان رضوی ولایت له افغانستان سره 321 کیلومتره ګډه پوله لري او د افغانستان فرا ولایت او د ابو نصر فراهی ګمرکات د ایران د خراسان جنوبی ولایت له سربیشه ولسوالۍ سره هم پوله لري. د ایران ماهروت رسمي سرحد په وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د خراسان جنوبی ولایت تر ټولو فعاله ګډه پوله ده. د ملګرو ملتو مسؤلان وایي طالبان په افغانستان کې د اعتراض کوونکو میرمنو د نیول کېدا په باب توضیح ورکړي. زموږ خبریال راپور اکړ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستیالې دفتر یا یوناما پرون وخته د یوې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو د وزارت له مسؤلانو غوښتي دي د افغانستان په مختلفو سیمو په تیره بیا په کابل کې د هغو میرمنو د نیول کېدا په باب توضیح ورکړي چې د خپلو حقوقو په خاطر یې اعتراضی مظاهرې جوړې کړې او د خپل حقوقو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کولې. راپورونه ښیي چې په کابل او څو نورو ښارونو کې یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په ضد مظاهرې جوړې کړې وې نیول شوې دي او د برخلیک په باب یې د خبر تر مخابره کې دا پورې هیڅ معلومات نشته. همداراز ځینې راپورونه وایي طالبانو د دغو میرمنو نیول کېدا هم رد کړې ده. په عین حال کې یو نما ادارې یو ځل بیا د درستو خزینه فعالانو د خوشي کېدا غوښتنه کړې ده. اوا خبري اجانس هم راپور ورکړی د طالبانو لخوا د میرمنو په ضد زیږ سیاستونه په تیره بیا د ټولنې په مختلفو برخو کې د میرمنو له مسؤلیتونو، کار او تدریس سره مخالفتونه له پراخو داخلي او بهرنیو اعتراضونو سره مخامخ شوي دي. امریکا په افغانستان کې د نړیوالو اورګانونو مرستې له ترنګلتیا او سره مخامخ کړي دي. رویټرز خبري ایجنس راپور ورکړ. د ملګرو ملتو مسؤلان وایي د امریکا او د هغې لویدیځي انډیوالانو له خوا د افغانستان د شتمنیو په کنګل کې دا پسې په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرسته رسوونکي موسسې هم له سخت او جدي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې ویل شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیا د پروګرام مشر عبدالله الدرداری په یو لړ څرګندونو کې وویل دغه موسسه د افغانستان په بانکونو کې کابو 115 میلیون ډالر لري، خو د طالبانو د حکومت په ضد امریکا د بندیزونو په دلیل له دغو پیسو استفاده نشي کولی. په افغانستان کې واکته د طالبانو په بیرته رسیدا پسې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمې چې د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي کنګل شوې دي او د چارې په افغانستان کې د خلکو د غراز د مرستندوی اورګانونو لپاره ډېر مشکلات او ترنګلتیاوې رامنځته کړې دي. په امریکایي او لویدیځي بانکونو کې د افغانستان کابو 10 میلیارډ ډالري شتمنۍ کنګل شوې دي چې دغه چارې په دغه بېوزله هیواد کې بیروزګاري او بېوزلي نوره هم زیاته کړي او ترنګلتیاوې رامنځته کړې دي. د پاکستان ولس د یمن په ضد د سعودي ائتلاف جنایتونه په کلکه غندلي. ارنا خبري اجانس راپور ورکړ. د پاکستان په لسګونو زره لمونځ ګزارو پرون د جمعې منځل ادا کولو وروسته د اسلام آباد په شمول په مختلفو ښارونو کې د یمن له مظلوم ولس سره د پیوستون او د غراز دغه بېوزله عرب هیواد په ضد د جنگ په خلاف ستر لاریونونه وکړل او د اسلامي امت یووالي او د یمن د جنگ په ضد سخت شعارونه ورکړل. په راپور کې ویل شوی دی د پاکستان د مذهبي او مدني ټولنو په تیره بیا د مجلسي وحدت مسلمین غورځنګ او امام سټوډنټس ارګنایزیشن په زرګونو فعالانو د هیواد په مختلفو ښارونو کې د جمعې منزل ادا کولو وروسته په یمن کې د وحشي ډوله حملو او د دغه هیواد بې دفاع خلکو د وژلو په ضد غونډې او لاریونونه وکړل او د یمن د غمیزي او همداراز د کشمیر په شمول د نړۍ په مختلفو سیمو کې دا مسلمانانو د ټولنو په ضد د تاوتریخوالو په وړاندې د لویدیځي واکولانو په تیره بیا د سیمې د هیوادونو د حکمرانانو په چوپتیا نیوکې وکړې او دغه راز د مسلمانانو ترمنځ د اړې ګړې د مخنیوي او د اسلامي انسجام د له منځه وړلو لپاره د لویدیځ د بې شرمه دسیسې په ضد اسلامي نړۍ او په تیره بیا د مسلمانانو بانفوزه واکولانو د غبرګون غوښتنه وکړه. ویل کېږي دغه سترې مظاهرې په کراچۍ، لاهور، حیدرآباد، سکر، فیصل آباد، سرگودے، لاہور، پنڈے، اسلام آباد او دغراز نورو په لسګونو خارونو کې ترسره شوې. د عراق الحشد شعبی ځواک په سامره کې د حضرت امام هادی علیه السلام د حرم د زیارتوالو د امنیت ساتلو لپاره د یو پلان د اجرا کولو خبر ورکړ. بغداد الیوم خبری سایټ راپور ورکړ. د عراق الحشد شعبی ولسی مبارز ځواک پروندې ویلې مې په خبرولو سره وویل په سامیرا کې دغه ولسی ځواک قومندانې د سامیرا بغداد په لاره کې خپل ځواک ډېر کړی او په صلاح الدین ولایت د عراق په شمال کې د هیواد له داخل او بهر څخه د سامیرا د حرم د زیارتوالو د امنیت تامینولو لپاره له مختلفو تجهیزاتو سره یو ځای شپږ سوه فوجي ګاډي او درې نیم زره امنیتي تامینونکي مبارزان ډېر کړي دي. د الحشد شعبی ولسی مبارز ځواک په اعلامیه کې راغلی دی لدې مخکې هم د سامیرا د مرکز او شاوخوا د ارزونې لپاره یو شمېر امنیتي عملیات ترسره شوي دي او امنیتي ځواک هم دراس د امامین عسکرین علیهم السلام د سپېڅلي حرم په شاوخوا او درسو سیمو کې ارزونې او پلټنې کړې دي. دغه عملیات د عراق د پوځ او پولیسو په غوښتنې سره ترسره کیږي او د سامیرا او نورو سره سیمو کې د امنیت تامینولو لپاره ځواکونه ډېر شوي دي. چین او روسیا به په تجارت کې له ډالر استفاده پریږدي. زموږ خبریال راپور راکړ د روسیا او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ په معادلاتو کې د استفاده وړ اسعارو د بدلولو او د ډالرو په ځای له روبل او یوان څخه د استفادې په اړه سره خبرې ترې وکړې. په راپور کې ویل شوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سفر چې د 2022 کال د بیجینګ د ژمنیو اولمپیک لوبو په پرانیستونکو د سترو کې د ګډون لپاره چین ته تللې ده. د اوکراین په سر او دغه راز د روسیې او چین د زیاتېدونکې دوستۍ په اوج کې للوې دي سره د ماسکو د تاوتریخوالو په زیاتېدا سره ترسره کیږي. رسندویو له دې مخکې راپور ورکړی و چې تمه کیږي د روسیې او چین ولسمشران به له واشنگټن او ناټو سره د ماسکو د خبرو اترو او د غراز د انرژي او پنګونې د ملګرتیا د اصلي زمینو د پرتله کولو او سره د امنیتی ضمانتونو په باب د ایډیا او په شمول د نړیوالو موضوعګانو په اړه خبرې اترې وکړي. د چین او روسیې ولسمشرانو پرون په دې اړه سره خبرې اترې کړې دي. البته د بیجینګ د ژمنی اولمپیک لوبو له پرانیستونکو د سرو مخکې او له شی جین پینګ سره په ناستې کې ولادیمیر پوتین ویلي چین او روسیا په مختلفو زمینو کې له بهرنیو اړیکو رانیولې تر اقتصادي پراختیا پورې په درستو زمینو کې له یو بل ملاتړ کړی دی. هغه چین ته د روسیې د طبیعي ګیسو په صادراتو سره د انرژي په حوزې کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا پیاوړتیا ته په اشاره سره ویلي دي د موږ دواړو خیزي اړیکې واقعا د روس دوستۍ او ستراتیژیک مشارکت له پلوه بې مخې نه دي او دواړو هیوادونو اړیکې د هغو خو اړیکو یو مثال دی چې متقابله پراختیا یې اسانه کړې ده او هم د پراختیا او ترقۍ لپاره له یو بل د ملاتړ د پیاوړتیا سبب کیږي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت د غږ عزتمن اوریدونکو سام د ایران او جاپان د خارجه وزیرانو د وروستیو خبرو تر په اړه تفسیر دراورو. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر او د جاپان خارجه وزیر د پنځشنبه په شپه د فروری په دریمه نیټه په یو ټلیفوني تماس کې د دوه اړخیزو تعلقاتو او په سیمه ییزو نړیوالو برخو کې د دلچسپي وړ ګډو مسلو باندې د نظر تبادله وکړه. حسین امیر عبداللهیان په دغو خبرو اترو کې له جاپان سره په مختلفو بیلابیلو ډګرونو کې د ملګرتیا او پراختیا هرکلی کړی. د جاپان خارجه وزیر یوشیما ساهایاشی هم د دواړو هیوادونو تعلقات تاریخي او ډیر مهم وبلل. هغه هم داراز د ایران او جاپان ترمنځ لا مخکې نه زیات د اقتصادي تعلقاتو د پراختیا لپاره د مناسبو زمینو په شتون او د موجوده خندونو په لری کولو ټینګار وکړ او ټوکیو ته د سفر لپاره د ایران خارجه وزیر ته بلنه ورکړه. داسې ښکاري چې د ایران د بندیزونو د لری کولو او په دغو خبرو اترو کې د ځینو پرمختګونو د اعلانولو لپاره په ویانا کې د خبرو اترو له دوام سره په یو وخت د جاپان په شان هیوادونه چې دغو خبرو اترو نتیجې ته مثبت نظر لري اوس له ایران سره د خپلو تجارتي تعلقاتو او ملګرتیاو د بیا پیلولو تکل کړي. جاپان له اټومي نړیوالې موافقې څخه د امریکا له غیر قانوني وتلو او د ایران په خلاف د بندیزونو له لګولو وروسته له ایران سره خپل اقتصادي تعلقات تر ډیر کم حد ته رسولي دي. دغه هیواد ته د ایران د تیلو صادرات په ټپه درېدلي او غیر تیلي صادرات هم تقریبا 38 میلیون ډالرو ته راکم شو. دا په داسې حال کې دي چې ایران او جاپان له نوي کلونو زیاتې سیاسي او اقتصادي تعلقاتو مخینې سره له پر انرژي سربیره د معدنیاتو، ټوریزم، اوبو، د ژوند چاپیریال او ساینس او ټکنالوژي په شان برخو کې د پانګونو او ملګرتیاو د زیاتولو لپاره یو لړ پراخه ظرفیتونه لري. د جاپان د بهرنی تجارت ادارې جیترو مشر تاکایوکی سوزوکی په دې وروستیو وختونو کې د ایران او جاپان د تجارتي تعلقاتو په کمیدو باندې د خفګان په څرګندولو سره وویلي بندیزونه له ایران سره د جاپانیو شرکتونو د تجارتي ملګرتیاو خنډ دي او موږ هڅه کوو د بندیزونو له ختمېدو وروسته اقتصادي تعلقاتو ته پراختیا ورکړو. جاپان ته له ایران سره د دوستانه تعلقاتو د ساتلو غوښتن کړي او د ایران په خلاف د امریکا د تیر حکومت د بندیزونو په اوج کې هم هڅه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب رول ادا کړي، خو بل اخر د امریکا غلیمنه او له زیاتره دباو د سیاستونو د دوام په وجه کامیاب شوه نه دی. ایران هم تل جاپان د یو دوست هیواد په توګه په نظر کې درلودلې دی او هم هغه ډول چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلي دی د ایران لپاره له جاپان سره ارتباط او د دوه اړخیزو تعلقاتو او روابطو پراختیا او ژورتیا ډیر زیات اهمیت لري. څرګنده ده چې د ایران او جاپان په تعلقاتو کې تل اقتصادي اړخونه یو خاص اهمیت لري. جاپان د یو صنعتي او په صادراتو باندې تکیه کوونکي هیواد په توګه د ایران تیلو او ستر بازار ته ضرورت لري او ایران هم جاپان ته د تیلو د خرڅون او د صنعتي او ټکنالوژي په برخه کې سامانونو د پوره کولو لپاره یو مهم بازار بللی دی. په همدې وجه جاپان اوس د امریکا د غلیمانه پالیسۍ د بدلولو او د بندیزونو ختمولو ته هیله مند دی چې مخکینی تجارتي تعلقات راژوندي کړي او ورته پراختیا ورکړي. له خپل ایراني همڅنګ سره په خبرو اترو کې د جاپان د خارجه وزیر څرګندونې په ویانا کې یوې موافقې ته د رسیدو او د بندیزونو د لغوه کولو له خبرو اترو څخه ملاتړ په همدې چوکاټ کې د جاجولو وړ دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې پرزوینې ومني. عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د څلور سوم هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې شپاړسمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا د بزرګ د میاشتې له درېیمې او د 2022 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره برابره ده. یول سوا نه اتیا کال پخوا د 2450 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په دریمه نیټه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ګران مسیح حضرت امام علی النقی علیه السلام په شهادت ورسید. هغه حضرت په 212 هجری قمری کال کې لمدینه خار سره په نږدې سیمه کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د قدرمن پلار حضرت امام جواد علیه السلام تل لارښوونی لاندې ورغی. هغه حضرت د خپل پلار له رحلت وروسته د اسلامي امت او اسلامي ټولنې لارښوونه په غاړه واخیسته. د امام علی النقی علیه السلام یو مشهور لقب هادی د هدایت کوونکي په معنا و. امام هادی علیه السلام د اسلام د ځلانده څېړې په رښتینې معرفي کولو کې ډېرې هڅې وکړې. د حضرت امام هادی علیه السلام یو مهم کار د تشیع د فکری او کلتوري کرخې ساتنه او د مخالفانو د القاعاتو مخنی ولو. دغه کار د نامتو شاګردانو روزلو او د علمي حوزې جوړولو او د فقه او د اسلامي اصولو د عقایدو تدریس ته اړتیا درلوده چې د حضرت امام علی النقی علیه السلام په زمانه کې هم دوام وموند. هغه حضرت د حضرت عبدالعظیم حسنی ابن سکید احوازی، اسماعیل ابن مهران، ابو هاشم جعفری، جعفر ابن سهیل او نور و پشان نامتو شاگردان و روزل او لحظ و دکه او فعال علمی حوزه رامست کرده. دغه بزرگوار امام د تشیع د فقه عقاید او کلتور په ټینګولو کې پراخه هڅې وکړې او په دې اکلی کتابونه هم ولیکل، من جمله د جبر او تفویض په ردولو کې یو رساله، د عدل او المنزله بین المنزلتین په ثابتولو کې یو رساله او د دین په احکام کې یو رساله. همدار از حضرت امام علی النقی علیه السلام د رښتینی اسلام د زلاند څیرې د معرفي کولو لپاره د مختلفو عقیدتي، فکری او ټولنیزو مسایلو د بحث لپاره ګڼ شمېر ناستې جوړې کړې او په دغو ناستو کې راپورته شویو پوښتنو ته ځوابونه ورکول. د علم او ادب ګڼ شمېر مینوالو به د هغه په ناستو کې ګډون کاوه او د هغه حضرت د پوهې له لوی سمندرې ګټه پورته کوله. حضرت امام هادی علیه السلام د ارمنو او خکیرو کسانو د پناه ځای وو او هغوی به یې هیڅکله هم له خپل کوره نه هیلي نه شړل. حضرت امام علی النقی علیه السلام بالاخره له کابو 240 کاله ژوند او 30 کاله امامت وروسته د 2450 هجری قمری کال د رجب په میاشت کې په دریمه د هغو زهرو له امله چې د 14 عباسي واکمن معتز په یوې دسیسې سره د معتمد عباسي لخوا ورته ورکړل شول په شهادت ورسید او هغه بزرګوار امام د سامرا په ښار کې خاورو ته وسپاره. د دغه قدرمن امام د شهادت د کلیزې په مناسبت تاسو ته د تسلیت د وړاندې کولو تر څنګ د هغه مبارک یوه حکیمانه وینا را اخلو چې فرمایلی دی: د هغه کس له شره چې خپل شخصیت کم ګڼي او ځان ته په ارزښت قائل نه دی ځان وساتئ. یو زر پنځه پنځوس کاله پخوا د درې سوه اتاتیایم هجري قمري کال د رجب په درېمه نیټه د اسلام او ایران یو ویاړمن ریاضي پوه او ستور پیژاندی ابوالوفا محمد بن یحیی بوزجانی وفات شو. بوزجانی په درې سوه اته ویشتم هجري قمري کال کې د ایران له یوه شمال ختیځ ښار نیشابور سره نږدې وزیږید او د خپل وخت مشهور ریاضي پوه او ستور پیژاندی و. دغه مطلب د هغه د مهاله او همداراز له هغه د وروسته تاریخ لکونکو له قضاوته بشپړ روښانه دی. هغه په خپلو علمي فعالیتونو کې د خپل وخت له پیاوړي عالم ابو ریحان بیرونی سره مکاتبه او د نظر تبادله درلودله. د بوزجانی د ریاضي د اثارو ارزښت د مثلثاتو په علم کې د هغه د پرمختګ له امله دی.
د کرباخ په بیا رغونه کې د ایران رول.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم زه فاطمی
او زه عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د کرباخ په بیا رغونه کې د ایران رول په اړه یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. ایله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د الهام علی اوف د حکومت چارواکي د آذربایجان جمهوریت د ځمکو د بیا رغونې لپاره د ایرانی شرکتونو د برخې اخیستلو لپاره هم هغه شان هلې ځلې کوي. د 2000 کال د نومبر د نهمې په نیمه شپه د آذربایجان جمهوریت، آرمینیا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د قرهباغ د صلحې د موافقې له لاسلیک کېدو راهیسې د باکو حکومت چارواکو په خاصه توګه خپل د آذربایجان ولسمشر الهام علی اوف د دغه هیواد په بیا رغونه کې د ایرانی شرکتونو د برخه اخیستلو په موضوع باندې په ځلونو تاکید کړی دی، خو په عمل کې د الهام علی اوف حکومت هر ځل په دې لړ کې کوتاهي او لټي کړې ده. په دې اړه ځینې کارپیژاندي وایي د باکو د چارواکو له څرګندونو داسې معلومیږي چې د ځینو پردیو حکومتونو تر اغیزې او دباونو لاندې ده. د یوې نمونې په توګه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان څرګندونو ته اشاره کولی شو. اردوغان د شوشا له سفر نه د ستنېدو په وخت د استنبول په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل: په ذاتي توګه غواړم چې ایران او روسیا د آذربایجان جمهوریت د نوو آزادو شوو ځمکو د بیا رغونې لپاره دعوت کړم.
قدرمنو اوریدونکو، د رجب طیب اردوغان څرګندونه وښودله چې له آذربایجان جمهوریت د مځکو د بیا رغونې په لړ کې یوازې د باکو چارواکي فیصله نه کوي، بلکې ځینې ترک سیاستدانان او په زیات احتمال د صهیونیست رژیم ډیپلوماټان په دې عقله وروستۍ فیصله غوره کوي. د ترکیې د ولسمشر دغو څرګندونو همدارنګه د سیمې په سطحه په ژبو باندې زیاتې آوازې شروع کړې او د دې باوجود چې د باکو د حکومت چارواکو د ترکیې د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه څه رد عمل ونه خوده، خو همدغو ویناوو په عمل کې د آذربایجان جمهوریت د خپلواکۍ موضوع په غیر مستقیمه توګه تر پوښتنې لاندې راوسته. په همدې زمینه کې زیاتره کارپیژاندې ده چې د ایرانی شرکتونو په مشارکت سره د آذربایجان د مځکو د بیا رغونې په باره کې د الهام علی اوف د حکومت چارواکي په تیره خپله د دغه هیواد د ولسمشر تاکید کوي، خو په دې باره کې د یو سند لاسلیک کولو ته چمتو نه دی او د عمل او د معاهدې د لاسلیک کولو په مرحله کې د شاتګ کوشش کوي. کیدلی شي د ځینو بهرنیو مداخلتونو په وجه وي. په همدې لړ کې د آذربایجان جمهوریت کار پیژاندې او د نظر خاوند اسماعیل شعبان د ایران د دښمن د بللو او له آذری دیندارانو سره د مقابلې په اړه د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر د 2021 میلادي کال منفي موضوع ته په اشاره سره ویلي دي: له بده مرغه دا یو غلط سیاست دی چې په آذربایجان جمهوریت باندې واکمن شوی دی. د افسوس خبره دا ده چې ځینو ټولنو خپل الهام علیوف هم د ایران پر خلاف دغو تحریکاتو او دسیسو ته په داخلېدو مجبور کړای شوی دی.
د دغه لوړو ژورو باوجود د ایرانی شرکتونو په برخه اخیستنې سره د آذربایجان جمهوریت د ځمکو د بیا رغونې په لړ کې په دې وروستیو څو ورځو کې تهران او باکو د دواړو ګاونډي هیوادونو د اقتصادي او پوځي چارواکو د سلام مشورو مرکزونه وو. باکو ته د ایران د لارې او ښار جوړونې د وزیر رستم قاسمی سفر او متقابلن تهران ته د آذربایجان جمهوریت د دفاع وزیر زاکر حسنوف سفر په حقیقت کې د الهام علی اوف د حکومت د چارواکو لپاره یو بل مناسب فرصت رامنځته کړی دی چې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو سره د ملګرتیا په لړ کې خپل خپلواکي د سیمې او نړۍ حکومتونو او ولسونو ته وښایي. الهام علی اوف له رستم قاسمی سره په آنلاین کتنه کې یو ځل بیا د قرهباغ تازه آزادو شوو غرنیو سیمو کې له رغونې او آبادونې سره د مرستې لپاره ایرانی شرکتونو ته بلنه ورکړه. الهام علی اوف وویل ایرانی شرکتونه د قرهباغ په آزادو شوو ځمکو کې د آبادونې او رغونې په سترو کارونو کې فعاله برخه اخیستلی شي. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر همدارنګ واضح کړه په خاصه توګه د شمال جنوب کوریډور د آستارا چای پل خدا آفرین او نورو برخو په شان ګډو منصوبو کې د تهران او باکو تعلقات به هم زیات شي.
په همدې لړ کې د اقتصاد او د لارو د چارو او همدارنګ ترانزیتی چارو کارپیژان دی الکار ولی زاده له ازنیوز خبری پورټل سره په مرکه کې د ایران او روسیې ترمنځ د ترانسپورت او د ترانسپورتي کشتی او د ترانزیت بلر کې د آذربایجان جمهوریت رول ته په اشاره سره وویل: آذربایجان جمهوریت په دلډر کې یو مهم کردار ادا کوي او ورسره به د ایران او روسیې د تعلقاتو پراختیا به د آذربایجان جمهوریت د ترانسپورت د ظرفیت د زیاتېدو هم سبب شي. الهام علیوف له رستم قاسمی سره په کتنې کې په اشقابات کې د اقتصادي ملګرتیا د تنظیم اکو د سرمشریزې غونډې تر څنګ د ایران اسلامي جمهوریت له ولسمشر سره د لیدنې په یادولو سره وویل: دغه کتنه د دې سبب شوه چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او اندازه زیاته شي او د تهران او باکو ترمنځ د دوستانه او ورورولۍ تعلقاتو نوی باب شروع شي.
په دې کې شک نشته چې په اشکاباد کې د ایران او آذربایجان جمهوریت د ولسمشرانو کتنه او د ایران په ذریعه سره آذربایجان جمهوریت ته د ترکمنستان د طبیعي ګیسو سواب موافقه لاسلیک کیدل د تهران او باکو په متقابلو تعلقاتو باندې یو مهم تاثیر کړي او د ایران او آذربایجان جمهوریت د ملګرتیا د لا زیات نزدېکت زمینې برابر کړي دي او په راتلونکو وختونو کې به هم د تهران او باکو د متقابل تجارت په زمینه کې یو لړ مهم اثرات پرېږدي. د تهران او باکو د چارواکو د کتنو دغه مثبت او رغنده بهیر دا حقیقت ثابتوي چې د دواړو گاونډي هیوادونو چارواکي په هر ډول حالاتو کې د خبرو اترو او مذاکراتو په ترسره کولو سره کولی شي په خپل منځو کې د مشکلاتو په هواري سره متقابلې ملګرتیاوې برابرې او پخپلو منځو کې د ستراتیژیکو تعلقاتو د لارې نقشه په ایجنډا کې راولي. په تیر بیا د ایران او آذربایجان جمهوریت په اړیکو کې د یوې لنډې دورې لپاره د تاوتریخوالي له څرګندېدو وروسته د تهران او باکو چارواکو یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ختمولو او د متقابلو تعلقاتو د پراخولو په محوریت سره د دوه اړخیزو تعلقاتو د شروع کولو موضوع په ایجنډا کې راوسته ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه ځانګړي مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
د امام هدی شهادت.
ګلونو اوریدونکو سلامونه، ایزانو زالیا سرابی دی د خپل همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د رجب د میاشتې د درېمې نیټې یا د حضرت امام هادی علیه السلام د شهادت په مناسبت یو ځانګړی خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په تمه
ډیر عزتمن اوریدونکو، د رجب یا ازبرګې د میاشتې دریمه نیټه ده. داسې ورځ چې په درسته نړۍ کې مسلمانان د حضرت امام علي نقي علیه السلام د شهادت غم لمانځي. د هغه لوی امام چې لقب یې هادي یعنی هدایتونکی دی، بېله شکه د پیغمبر اهل بیت د وحي وارثان او د الهي علم لرونکي او د معرفت او حکمت سرچینې دي. له همدې قبله دوی مینوال تل کوشش کوي خپل ژوند او فکر د هغو معارفو پر اساس چې دغو لویو شخصیتونو پریښي دي او برابر کړي. موږ هم د هغه لوی ایمان د شهادت په ورځ تاسو ټولو ته د تسلیت د وړاندې کولو په ترڅ کې د هغوی له هدایتګر ژونده یوه توخه اخلو او په دې اړه یوه لنډه شان وینا درته وړاندې کوو. له هر څه مخکې په یو سلام سره هغه حضرت ته خپله مینه او محبت وړاندې کوو. سلام د ویر پرتا اے ابو الحسن، اے د خدای ځلان د رڼا او هدایتون کیا، گواهی ورکوم اے زما مولا چې ته د هسته په مخلوقاتو د خدای حجت یې، ته د دین هغه رکن او ستندوی چې بندگان تا ته پناه وړي.
امام هادی علیه السلام د 212 قمری کال د ذلحجې په دوهمې نیمایی کې د مدینې د شاوخوا په سریا سیمه کې وزیږیده. پلار بزرگوار امام جواد علیه السلام او مور بی بی د تاریخ یو فضیلت لرونکې میرمن سمانه مغربیه نومیده. هغه بزرگوار د خپل پلار له شهادت وروسته د امامت لوړ مقام ته ورسېده او 3 کاله د مؤمنانو مشری په غاړه درلودل. د امامت یو اصلي چولیز او ملاتړ د امام علم دی چې پر اساس انسانیت د تباهۍ له لارو ژغوري. د امام هادی علیه السلام علمی شخصیت لامهغه ورکوالی او د هغوی له امامت مخکې جوړ سوی و. علمی مناظرې، اعتقادي شبهات ته ځواب ورکول او د تکړه شاګردانو روزنه د هغه امام د لوړ علمی مقام ځینې بیلګې دي. د دغه مقام په برکت سره امام هادی علیه السلام د وړتیا لرونکو کسانو د پیژندلو او جذبولو او د اسلام په اصول د هغوی د روزلو او د ټولنې په اړتیاوو وړ علومو د هغوی د سنبالولو کار پیل کړ. که څه هم د هغه وخت د حکومتونو لخوا لګول سویو پابندیو د دغه دندې ترسره کول له یو له ستونزو سره مخامخ کړی و او ډېر کسان یې د علم او معرفت دغه رڼې چینې ته له لاسرسۍ څخه محرومه کړل، خو د هغې د وچېدو سبب نه وسو. د حضرت امام هادی علیه السلام د تربیت سویو شاګردانو او هغو کسانو شمیر چې په مختلفو علومو کې له هغوی روایتونه نقل کړي تر 115 زیات دي. په هغو کې ځینې وتلې علمي او فقهي څیرې هم تر سترګو کیږي. په دوی کې یو تکړه عالم عبدالحزیم حسنی دی چې د امام هادی علیه السلام له محضره یې ګټه پورته کړه. هغه له امام هادی علیه السلام سره ډېرې مکاتبې لرلې او د ایران د خلکو سیاسي، فقهي او اعتقادي پوښتنې به یې هغه امام ته لیکلې او امام هادی علیه السلام به هم هغه تاییداوه.
بیرو قدرمن اوریدونکو، حضرت امام هادی علیه السلام د خپل امامت دوران لشپګو بسی خلیفګانو محتسم، واسق، متوکل، مستنصر، مستعین او محتسره تیر کړل. لکه څرنګه چې خبرې د دین د مخکخانو ټول ژوند همیشه له یو لوړ مشکلاتو او شتونزو بدلونونو سره مخامخ پاتې شوی دی چې د زمانې ظالمو واکمنانو به هغوی ته پیدا کول، خو دغه یوه ستونزه هم سبب نه شوه چې په هغوی له خپلې دندې لاس واخلي. په دوی کې بیا حضرت امام هادی علیه السلام په ښه توګه ایمان او د خدای په وړاندې تسلیمېدل او د ستونزو په وړاندې بې تزلزل او مقاومت نندارې ته وړاندې کوه. کله چې عباسي خلیفه متوکل د خلافت په ګدۍ کې نسته او له حجاز یې پرله پسې لیکونه ترلاسه کړل چې د مکې او مدینې خال امام هادی ته ګروهنه لري، نو وویرد په داسې خونوي چې هغه حضرت د هغه پر خلاف بلوا او پسون وکړي. له دې عمله هغه حضرت سمره ته وروخته چې هم امام له نږدې څخه تر څارنې لاندې ولري او هم په ضروري موقعو کې په هغوی باندې سختي وکړي. په نتیجه کې حضرت امام هادی علیه السلام په زوره سمره ته منتقل کړی شو. عباسي خلیفګانو په دغه کار سره غوښتل امام هادی علیه السلام د خلکو له مرکزه لیرې وساتي. ندې سره چې امام هادی په یو پوځي کیم کې استوګن کړ چې د حکومت مامورانو به په سخته څارو، خو نه یوازې د امام محبوبیت کم نه شو بلکې د هغوی مینوال او عاشقان حتی په لرو لرو سیمو کې په زیاتېدا شول. د حضرت امام هادی علیه السلام په زمانه کې مختلف عقیدتي مکتبونه جوړ شول او په ټولنه کې ډېر کلامي نظریات راپورته شول. له همدې کابله د هغه حضرت د فعالیت زیاته برخه د اسلام دین د اصولو تشریح او توضیح ته بیله شوه. په هغه زمانه کې په اسلامي ټولنو کې باطل افکار ډیر دود و. حضرت امام هادی علیه السلام په ډیرې هڅې سره د هغوی خرافاتو او افکارو بې اساسوالی چې د اسلام په نوم مطرح کېدل څرګند کړ او د اسلام سوچا دین یې له هر ډول تحریب او باطل فکره پاک ټولنې ته معرفي کړ. البته هغه حضرت دغه ټول کارونه د شپږو عباسي خلیفګانو تر تیرې تورې لاندې او د ناخوښۍ سره سره ترسره کړل.
راځي چې اوس درته د هغه حضرت د کلام ځینې ملغلرې وړاندې کړو. په ډېره کامله درجه کې د خدای پیژندل د هغو غوره او کاملو انسانانو ځانګړنه ده چې د وحي معجزې او کرامت په کورنۍ کې لوی سوي دي. کسه هم هر څوک د خپل وس مطابق خدای پیژني او پرې ایمان راوړي، خو د اهل بیتو له ژبه دا حق بیانول بیا بله جلوه لري، ځکه چې هغوی د وحي تر ټولو ډاډمنې سرچینې او د توحید کاملې چینې دي. حضرت امام هادی علیه السلام د خدای په صفت کې فرمایي: پرشتیا چې خدای نه بیانیږي مګر په هغه څه سره چې په خپله یې پرې ځان بیان کړی وي. هغه ذات به څنګه بیان کړای سي چې حواس یې له درک کولو عاجزه دی او خیالات ورته نه رسیږي او تصورات یې بیخ ته نسي رسیدای، سترګې یې نسي لیدای، په نږدېوالی کې لیرېوالی دی او په لیرېوالی کې نږدېوالی دی. څرنګوالی یې پیدا کړی بې له دې چې وویل سي هغه په خپله څنګه دی، او مکان یې پیدا کړی بې له دې چې په خپله مکان او ځای ولري، او له څرنګوالي او مکانوالي سپېڅلی دی، یوازې او یګانه دی، برم او شان یې لوی او نوم یې پاک دی. د اسلام د لوړ فرهنګ له نظره د خدای له پیژندلو او په توحید له عقیدې وروسته د انسان لپاره د حق د بندګۍ مقام ډیر مهم او ستر مقام دی. په دې ډول چې له دغه مقام لویه مرتبه د انسان لپاره نسو تصور کولی. لسم امام د بندګۍ د مقام په بیان کې فرمایي: څوک چې د خدای له نافرمانۍ ډډه وکړي، خلک د هغه له نافرمانۍ ځان ساتي، او څوک چې خدای اطاعت وکړي، خلک یې اطاعت کوي، او څوک چې د خالق اوامر ومني، د مخلوقاتو له غصې به هیڅ ویره نه ولري، او څوک چې خالق غصه کړي، د خلکو له غصې به په امان کې نه وي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، حضرت امام هادی علیه السلام د انسان لپاره د دغه مقام په بیان کې یو کلیدي ټکی ته اشاره کوي او فرمایي: که انسان د یوازیني خدای بندګۍ د خپل ژوند چورلیز وګرځوي، داسې امنیت ته رسیږي چې په سیوري کې کولی شي بې له څه اندېښنې له انسانانو سره اړیکې جوړې کړي. په هغه څه عمل چې د خدای په امر کړی دی او یا یې ترې نهي کړي، دا انسان د بندګۍ په لاره کې راولي. په دې ډول توحید انسان لپاره د ژوند د لارې نقشه جوړوي. په دې نقشه کې د خدای د رضا جلبول د انسان د ټولو عملونو چورلیز ګرځېږي او د دنیا او د آخرت د نیکمرغۍ زمین جوړېږي. د عبودیت او بندګۍ مقام دومره اهمیت لري چې حضرت امام علی علیه السلام په دې برخه کې د خدای په وړاندې په خپلې بندګۍ ویاړي او فرمایي: اے پالونکیا، دا عزت زما لپاره بس دی چې ستا بنده اوسم، او زما لپاره تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې ته زما پالونکی وي. ته هماغه شان چې زه یې غواړم، نو ما هم هغه شان وګرځوه چې ته یې غواړې.
د امام هادی په تربیتی سیرت کې د نفوسو د تربیت او د انسان له وجوده و ناخوشو صفاتو د ختمولو لپاره د خود پسندۍ زمینو او جړو ته اشاره سوې ده. هغه حضرت فرمایي: هر کس چې ځان د خدای له سختې مواخذې په امن کې احساس کړي، تکبر کوي تر دې چې د خدای له قضا او تقدیر سره مخامخ سي. حکم انسان چې له خپل خدای روشانه دلیل ته رسیدلی وي، د دنیا مصیبتونه به په هغه سخت نه وي. د دغه ارزښناکې سپارښتنې په اساس هر یو انسان باید د انسانیت لوړ مقام او تکامل ته د رسیدلو په لاره کې هیڅکله د خدای له یاده او د هغه له مؤاخذې او محاسبې غفلت نه وکړي. د خدای او د قیامت له ورځې غفلت انسان په ډول ډول فسادونو اخته کوي او په حقیقت د خدای هیرول د ځان د هیرولو سبب ګرځي او داس انسان بیا په ژوند کې خپل هدف هم له یاده باسي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، کله نه کله دا ټکی ذهن ته راځي چې آیا واقعاً بدوالی، خوالی او سپیروالی په زمانی او تقدیر پورې تړلی شو؟ حضرت امام هدی علیه السلام چې د جاهلیت له باطلو دودونو او افکارو سره په مبارزې کې ډېرې هڅې وکړې، د دغه پوښتنې ځواب خپل یوه صحابي ته داسې بیان کړ. حسن بن مسعود وایي، خپل مولا حضرت ابوالحسن الهادی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوم. په هغه ورځ رسره څو بدې او ترخې پیښې شوې وې. ګوته مې ژوبل شوې وه او په آزس پرې دا په یوه پیښه کې اوږه مې زخمي شوې وه، نو ځکه په ډېر خفګان سره مې د هغه حضرت په خدمت کې وپرمیل. ډېره سپیره ورځ وه، خدای دې دغه سپیره ورځ شر له ما وغړوي. امام هدی زما په ځواب کې وپرمیل، د ورځو څه ګناه ده؟ تاسو چې هر وخت د خپلو ګناهانو او غلطو کرنو په وجه سزا کېږئ، نو په ورځو بدبینه کېږئ. په یقین سره خدای تعالی انسان ته اجر او یا سزا ورکوي، او په دنیا او آخرت کې د هغه د عملونو په وړاندې هغه ته سزا ورکوي.
دوستانو، یو ځل بیا درته د امام هادی علیه السلام د شهادت د ورځې په مناسبت تعزیت وایو، او د هغه خدای له درباره غواړو چې موږ ته د پیغمبر علیه السلام او د اهل بیتو په نورانی لاره د تګ توفیق را په برخه کړي.
نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوریدین کو د حضرت امام علی نکی علیہ السلام د شهادت په مناسبت یو ځل بیا درته تسلیت وایو. هم دې سره زموږ دغه یو ساعته سهرنې پښتو خبرونه هم پای ته ورسیده. تر مازیګرنې خبرونې پورې مو په نیو من خدای سپارو. الله هم مل او ملګری. Thank you.